مخام پوره شپږ بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو په مخامنی خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او د نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبرونه او ریپورټونه لرو د افغانستان د سولې عالی شورا د هیواد د سولې لپاره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ونډه مهمه ګڼي د موضوع تفصیلي ریپورټ د خبرونې د مطالبو په پیل کې لرو خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
د ولسی جرګې دفاعي کمیسن وایي له وسله والو طالبانو د ایران مالی او تسلیحاتي ملاتړ جدي موضوع ده د ننګرهار امنیتي چارواکو د وسله والو هغه ډلې نیولې چې غوښتل یې په مرکز جلال آباد کې پر دولتي ادارو حملې وکړي د روسیې یوې محکمې د روسیې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی د استیناف غوښتنه رد کړه د ولسی جرګې دفاعي کمیسن وایي له وسله والو طالبانو د ایران مالی او تسلیحاتي ملاتړ جدي موضوع ده د دغه کمیسن رئیس نثار احمد غوریانی نن ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې باید جدي څېړنې وسی
ما پر دې موضوع له امنیت شورا سره پرون خبرې کړې دي له دفاع او کورنیو چارو وزیرانو دغه راز د ملي امنیت له عمومي رئیس سره هم په دې اړه ګورم کدا رښتیا وي د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېره خطرناک موضوع ده ځکه څو ولایتونه له ایران سره پر پوله پراته دي که همدا سی وینو ایران به موږ ته دویم پاکستان شي
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په خپله وینا کې وویل چې ایران له وسله والو طالبانو او په سیمه کې د نورو افراطیانو ملاتړ کوي د ورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په راکټي حملو کې یولس وسله وال طالبان وژل سوي دي د دوی په خبره دغه وسله وال د بهرنیو ځواکونو په هغو راکټي حملو کې وژل سوي چې تیره شپه د مرکز ترینکوټ او چوري ولسوالۍ پر ځینو سیمو ویشتل سوي دي د دریو نورو وسله والو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی په ورزګان کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي راډیو ته وویل
رهبری شوی را که تونه رویزی دلتا از خریجی زواکونو سرا دشمن بازیو که سو قیدان محلات و پاقه بندی تو همولی دی
وسله والو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې د ننګرهار امنیتي چارواکو د وسله والو د هغه ډلې نیولې چې غوښتل یې په مرکز جلال آباد کې پر دولتي ادارو حملې وکړي د دوی په خبره دغو وسله والو د ټاکنو د نوملیکنې پر مرکزونو هم د حملې پلان درلود د ننګرهار والی حیات الله حیات نن په دې اړه جوړ سوي کانفرنس ته وویل د تیرې یوې اونۍ په بهیر کې د وسله والو طالبانو دیارلس او د داعش ډلې دوه غړي نیول سوي دي
دارا چونکو موخ او هدف داو ترچو په جلال آباد ښار کې په ځنې رسمي ادارو او همدارنګه د سبتنام په مراکزو باندې حمله وکړي
د ننګرهار چارواکي ویل دغه کسانو سره وسلې او د ځنمرګو بریدونو واسکټونه هم نیول سوي دي د خوست شاروالۍ ریاست وایي د پخوا پرتله د دوی عواید په سلو کې څلوېښت زیات سوي دي شاروال عبدالبصیر محمدزي نن د حساب ورکولو په یوه کانفرنس کې رسنوي ته وویل
مونږ شروایلی اواید څلوېښت سلنه لوړ شوي دي مونږ فساد کم کړی ده ورک منه ده یو مثال مونږ پنځه دېرش زره لیتره تیل سپما لرو د وکیل نه د زورواکي نه د مشر نه مو د تیلو نه درسته استفاده بنده کړې ده مونږ په یوه کال کې پنځه دېرش زره لیتره سپما لرو
خود خوست تجاران او دکانداران وایي چې شروالی باید تر دې لا زیات فعالیتونه وکړي د روسیې یوې محکمې د روسیې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی د استیناف غوښتنه رد کړه د استیناف دغه غوښتنه د هغه دېرش ورځني بند په تړاو سوې وه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف په ملي سطحه د مظاهرو د تنظیم په تور ناوالنی ته اورول سوې وه د مسکو شورې یوې محکمې نن د استیناف غوښتنه په داس حال کې رد کړه چې اته ورځې مخکې د ناوالنی د بندي کېدو امر وسو قاضیانو وویل چې ناوالنی د مظاهرو او عامو اعتراضونو د تنظیم له اصولو سرغړونه کړې ده خو ناوالنی پر ځان لګېدلي تورونه شرمونکي بللې دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په امریکا کې له عالي رتبه امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي اټکل کېږي چې د دوی بحثونه به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو پر عواقبو متمرکز وي ماس به په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو او د سپینې ماڼۍ له امنیتي سلاحکار جان بولټون سره وګوري دا کتنه په داس حال کې ده چې امریکا دوه ورځې مخکې وویل چې پر ایران به په تاریخ کې تر ټولو شدید بندیزونه ولګوي او د مقدونیا یو محکمه پوخانی محافظه کار صدر اعظم نیکولا گرویفسکی د اداري فساد لکبله په 2 کاله بند محکوم کړ. پر د تور پولیسوي چې په غیر قانوني ډول یې پر چارواکو له خپل نفوذ څخه په استفاده د مرمۍ ضد لوکس موټر رانیولی و. په پلازمینه سرایبو کې محکمې نن گرویفسکی چې له 2018 څخه تر 2018 میلادي کال پورې پر قدرت و محکوم کړ، چې په 2012 میلادي کال کې د کورنیو چارو وزارت پر چارواکو فشار راوستلی و چې دته د $100,000 په ارزښت مرسیډیز موټر رانیسي. د محکمې په وخت کې په خپل گرویفسکی په محکمه کې حاضر نه و.
د ماخام شپږ بجې او 15 دقیقې درنو اوریدونکو د ازادي راډیو ماخامنی خبری مجله په منځنۍ چپه 1289 او FM 100.5 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د افغانستان د سولې عالی شورا تم لري چې د هیواد د سولې لپاره په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان راتلونکي غونډه ګټوره تمامه سي.
د اسلام له نظره د افغانستان سولې او جګړې او د جاري خشونت باندې بحثونه کوي. کله چې علما کرام دې موضوع باندې بحث کوي، هغه په خپله ډېر مهم او اغیزناک خبره ده.
په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په هکله اندېښنه څرګندوي.
د فاریاب په لس ولسوالۍ کې یوازې مرکزونه او امنیت قمندانې د حکومت په واک کې دي او بس.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي عواید یې په سلو کې 40 زیات شوي دي. د جنگ جګړو او ناامنیو سره سره بیا هم په اروزګان کې د روژې د کپ د فوټبال سیالۍ پیل شوې.
جګړو خو ډیر خسته کړ، دغه یو خوشحالي دغه د فوټبال پروژې کې.
او د ایران ولسمشر په ورزشی سټډیومونو کې د خزو پر حضور د لګیدل شوی بندیز د لری کولو غوښتنه کوي. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شي. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغانستان په سوله کې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان ونډه مهمه بولی. د سولې عالی شورا په همدې اساس هیلمنده ده چې د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان نړیوال کانفرنس به ګټور ثابت شي. خو د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د اسلامي هیوادونو د همکاري په سازمان انتقاد کوي چې په اسلامي نړۍ او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د رواني جګړې او وینې تویدنې د ختمېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. نور حل اکرام الله راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خي چې د سعودي عربستان په قربتوب د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان نړیوال کانفرنس د افغان سولې په برخه کې ګټور ثابت شي. دغه شورا ویان احسان طاهری د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل دوی تل هڅه کړې چې د افغانستان د سولې او ټیکاو په برخه کې د ټولي اسلامي نړۍ همکاري جلب کړي.
دا لومړی ځل ده چې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د اسلامي نړۍ علما کرام یو ځای کېږي او په همکاري د OIC سره. د اسلام له نظره د افغانستان سولې او جګړې او د جاري خشونت باندې بحثونه کوي. کله چې علما کرام دې موضوع باندې بحث کوي، هغه په خپله ډېر مهم او اغیزناک خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه کړې چې د افغان سولې په اړه یو نړیوال اسلامي کانفرنس جوړ کړي. راپورونه وایي چې دا کانفرنس به د روان میلادي کال په جولای میاشت کې جوړ شي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان او د سعودي عربستان له چارواکو سره په جده کې د افغان سولې په باب اړغنده خبرې کړي. خغلی خپلواک دا هم ویلي چې په جده کې په دې لیدنه کې د یادو مقاماتو هوډ هم واخیست چې په افغانستان کې به د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې چټکې کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په ځانګړي توګه د هندوستان د دیوبند، اندونیزیا او قطر علماو سره خبرې شوې دي. ویل کېږي چې په دغه کانفرنس کې به د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې په اړه پراخه بحثونه وشي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 50 اسلامي هیوادونه د دغه سازمان غړیتوب لري چې تر ډیره پکې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همغږۍ لپاره کار کوي. خو ډیره وخت اسلامي هیوادونو د همکارۍ په سازمان انتقادونه کوي چې په اسلامي نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان کې د روانو جګړو او وینې تویدنې د ختمېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافه هم د همدغه انتقاد کوونکو لړلې ده.
اسلامی هیوادو د کانفرنس د اورګنایزیشن او سازمان چې د اهداف وکشته چې اسلامي نړۍ د مشکلاتو د حل باندې بغاګیګو چې مشکلات د اسلامي هیوادو حل شي. مگر په تاسف سره وایو چې په دې ټول عمر کې د هیڅ اسلامي هیواد هیڅ یو مشکل تروسه پورې دوی حل کړی نه دی.
خاغلی صاپی وړاندیز کوي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان باید وخت پر وخت د اسلامي نړۍ په ستونزو بحثونه وکړي او حل لارې ولټوي ترڅو د افغانستان په ګډون په ټوله اسلامي نړۍ کې جګړې او وینه تویدنه پای ته ورسیږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په ولسی جرګه کې د فاریاب د خلکو یو شمیر استازي د دغه ولایت د احتمالي سقوط خبره کوي. دغه استازي ادعا کوي چې یوازې د فاریاب د ولسوالیو مرکزونه د حکومت په لاس کې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو ټول تحرکات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. ناجیه ساپی تفصیلي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو مخالفانو حملو زور اخیستی، دا ځل په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو یو شمیر استازي د دغه ولایت د امنیتي وضعیت له خرابېدو اندېښنه څرګندوي. د جرګې دوه غړي رنګینه کارګر او ګل محمد پهلوان وایي کچېرې حکومت د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، فاریاب بل سقوط سره مخ شي. فاریاب یا د شمال دروازه له سقوط سره مخ دی او د کندوز او فراه له برخلیک سره به مخ شي. د فاریاب په لس ولسوالیو کې یوازې مرکزونه او امنیه قمندانې د حکومت په واک کې دي او بس.
په فاریاب کې ستونزې ډېرې دي. دا مهال د قرغان او قرمغل ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي او شیرین تګاب، دولت آباد، بلچراغ، جمعه بازار، ګرزیوان، المار او قیصر ټول محاصره دي.
د فاریاب د سقوط اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو تحرکات په غزنی کې ډېر شوي وو. د غزنی د ولایتي شورا یو غړي حسن رضا یوسفی رسنیو ته ویلي وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه پر دې یک جغتو او وجرستان او قرباغ باندې حمله کړي. همدارنګه د غزنی د ولایتي شورا مشر لطیفی اکبری هم تایید کړي چې وسلوالو طالبانو په دې یک او جغتو کې سو پوستي نیولي او لشلو ډېر دولتي ځواکونو ته تلفات اړولي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو د هیواد په جنوب لویدیځ فرا ولایت کې په مرکز باندې تهاجمي حمله کړې وه او حتی د دغه ښار یو شمیر سیمې د سو ساتون لپاره نیولې وې. د بغلان په تالو برفک ولسوالۍ کې په وروستیو درې اونیو کې د امنیتي ګواښونو زیاتېدل هم د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو یوه بیلګه ده. خو وسلوالو طالبانو هغه مهال رسنیو ته ویلي و چې د بغلان تالو برفک او د غزنی اجرستان ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې په المار او دولت آباد کې د وسلوالو مخالفانو ګواښونه محسوسېږي، خو په وینا یې چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولایت فاریاب وضعیتش به تهدیدات مواجه بود.
د فاریاب ولایت لوګواخونو سره مخ وو. په ځانګړي ډول المار او دولت آباد خو اوسمهال دغه ولسوالۍ زمونږ کنټرول لاندې دي او موږ به له ټولو امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې له فاریاب ولایت څخه دفاع وکړو.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې بشیر بیژن په دې باور دی چې وسلوالو طالبانو په روان کال کې خپلو حملو ته ځکه زور ورکړی چې انتخابات له ننګونو سره مخ کړي. نوموړي له امنیتي ارګانونو وغوښتل څو نوې امنیتي ستراتیژي طرحه او پلي کړي سو د وسلوالو مخالفانو د روانو حملو او ګواښونو لپاره ځواب ویونکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست ښاروالي چارواکي وایي چې عواید یې تر پخوا 40% لوړ شوي دي. دوی د عوایدو د لوړېدو لاملونه په ښاروالۍ کې اصلاحات، د ځوانو مامورینو جذب او جلب او فساد سره مبارزه په ګوته کوي. خو بل لوري ته د خوست سوداګر او دوکانداران وایي چې ښاروالۍ باید تر دې هم زیاته فعاله شي. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د خاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې د خاروالۍ کلني عواید له 80 میلیونو افغانۍ او 160 میلیونو افغانۍ ته لوړ شوی او یوازې د ګاډو 15 زره لیتر تیل چې پخوا له خاروالۍ څخه په غیر قانوني توګه ځینو وکیلانو، زورواکو او مشرانو ترلاسه کول سپما شوي دي. یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د خوست خاروالۍ چارواکو د حساب ورکونې په هغه غونډه کې وکړي چې د یو شمېر سوداګرو، دوکاندارانو، مدني فعالانو او د رسنیو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی وویل
زموږ شروالۍ عواید 40% لوړ دي، لوړ شوي دي. موږ فساد کم کړی ده، ورک مو نه ده. یو مثال، موږ 15 زره لیتر تیل سپما لرو، د وکیل نه، د زورواکي نه، د مشر نه مو د تیلو نه درسته استفاده بنده کړې ده. بل مثال چې موږ وایو، موږ د دخولي دروازو نه د ریکارډ په کچه چې مخکې عواید جمع کړي دي 2,00,000 روپۍ دي. تیره میاشت کې موږ عواید 2,50,000 روژه دغه میاشت کې موږ عواید 9,50,000 دي.
خوست خاروال د دوی د کارونو پر وړاندې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې اوس د مالی کال 15 میاشت په ختمېدو ده، خو تر اوسه هم د خاروالۍ کلنۍ بودیجه نه ده منظوره شوې. خو بل لوري ته د ښار د اتحادیو مسؤلین او سوداګر شوي کارونه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې خاروالۍ باید د ښاري خدمتونو په وړاندې کولو، ټولنیزو برنامو او د عوایدو په راټولولو کې تر دې هم فعال شي. د خاروالۍ د مشورتي شورا غړی الف شاه منګل وایي
شاروالۍ کې تقریبا په 40% لږ روان دي، 10% پوتې شي، باید ښه کورونه وشي په ښار کې، لښتې روان دي، خاص اسي د دې سرونه پټ شي، کوم چې چټال دي هغه صفا شي، هغه اسي جوړ شي. مثلا کوم ځینې د شاروالۍ چې مربوطې په خپل عوایدو باید جوړ کړي چې ورسته جنجول نه وي.
د خوست یو بل تن سوداګر عبداللطیف منګل وویل
شاروالۍ نه موږ غوښتنه دا غوښتنه چې دا کوم کورونه چې شیل د بیخیزه کفایت نه کوي. د اوسانی پلانونه چې کوم شاروالۍ او شرسزي لري په دې نه انتقاد په دا کم جدول سوال په ملي د دوه کوله بات ریشي نمونه اول تجارتي ته حتی تر دوه سره کافر میګ بازار لرو، تر ورغه پر باید میګ بازار ولرو، تر توپ چی پر باید میګ بازار ولرو. په شاروالۍ په شرسروال شرسزي نه د غاښ کم شوره د غا بازار کې پېت نه کی مې د پراخ شي سال اټکلن 500 نه باید پلان کم نه وي.
په خوست کې کتون کې د خاروالۍ ریاست د دوه میاشتنې فعالیتونو د راپورټ ورکولو ناشته ګټه وري بولی. خو بیا په نور سکتوری او غیر سکتوری ادارو لدې کبل نیوکه کوي چې په کال کې یو ځل هم ولسته د خپل لاسته راوړنو او فعالیتونو حساب دهی ته نه حاضرېږي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سره لدې چې په دې ورځو کې له اورزګان څخه د جنگ جګړو او بریدونو ریپورټونه راځي، خو په اورزګان کې د روژې د کپ د فوټبال 25 ورځنۍ سیالۍ هم پیل شوې دي. په دغه ولایت کې د فوټبال د فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی تیره شپه د یادو سیالیو د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تورنمنت کې ولس الف او بی لوبډلې لوبیږي. لوبغاړي خوشاله دي، خو په ننګرهار کې د کرکټ په سیالۍ ورستي برید دوی حیرانه کړی دي. دوی وایي چې لوبې او ورزش سیاست پورې کوم ارتباط نه لري، نو ځکه باید په ورزشکارانو باندې بریدونه ونه شي. په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت نور تفصیل اوروي.
لسګونه ځوانان په لوبغالي کې په لوب کولو بوخت دي، غواړي چې د سیالو لوبډلو څخه د روژې په نوم کاپ خپل په نوم کړي او د غراز بیا نور سلګونه ځوانان د یاد لوبغاړو ننداره کوي. څوله جګړې ستړي ذهنونه څو شیبه هوسا کړي او خوشاله وساتي. د روژې کپ په نوم دغه 25 ورځنۍ سیالۍ د شپې لخوا په ترینکوټ ښار کې د شهید جل محمد خان په نامه لوبغاړي کې ترسره کیږي. په دغه ولایت کې د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی تیره شپه د یادو سیالۍ د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې ول سالیف او بی لوبډلې لوبیږي. نموړی وای دغه ټورنمنت څخه هدف د زون په ساته د روشن غوړه لیگ رتلونکو سیالۍ لپاره تمرینات دي او د غوړه لوبغاړو انتخاب دي.
تقریبا د یوې میاشتې لپاره یا د روژې تر نیویشتمه فری به دوام کوي او د روژې مبارکې په نامه باندې دي. تقریبا اولس لوبډلې الوپ بي لوبډلې ګډون پکښې لري. الوپ
په ورته وخت کې بیا دغلته هغه لوبغاړي هم خوښ دي کوم چې په یادو سیالیو کې ګډون کړي او لوبېږي، خو په ننګرهار کې پر خپلو هم مسلکو برید حیران کړي چې ولې په نشه شوي. دوی وایي چې په هیڅ سیاسي ډلې پورې تړاو نه لري، نو ولې په نشه کېږي؟ غوښتنې دا دي د دولت ضد وسلوالو څخه چې دوی یې نه په نشه کوي.
تاسې راځي په افغانستان کې په فوټبال کې پټاونه کوي، دا خو د جهاد لار نه سویه په مسجد کې کوي. د هغو څخه هیله او توقع دا ده چې د دې کارو څخه لاس واخلي.
ما خواهشم اینه که از کل خانواده های محترم، چون که واقعا از خانواده های چنین کارهای برگیر به وجود میآید، از یک خونه مثلا به وجود میآید میرسه به کل منطقه.
لدی سره دغل تراغلی نندار چان بیا د سولې غوښتنه کوي، وای له جګړې ستړي سوي یو
چلو به وکړه. د جنگ تاثیرات له سړي څخه خو ته کیم
جګړو خو ډیر خسته کړ. د غیوه خوشحالي د غد فوټبال پروژه کې د غوس خو غوښتنه ده چې راځي سولې ته جګړه کړي.
ځوانان دلته خوشاله دي چې راځي د جنگو ځپلې دي، نو دغه د ځوانانو دلته یو فکر رسته کیږي. راځي دلته لوبه کې پوری ننداره کوي.
په سلګونو ځوانان غلي دي د لوبې ننداره ته لوبه ننداره کوي په ډیر شوق سره د ډیر لری لری ساحو.
ورزګان کې د روژې کپ په نوم دغه سیالي پر داسې مهال پیلیږي چې په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تودي او د یادې جګړې له کبله هر ورځ لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر ناستې وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو، د خبری مجلې په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورټونه لرو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد په ورزشي ستودیومونو کې د ښځو د حضور د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د ولسمشرۍ دفتر څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې ولسمشر روحانی تیره ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو پر مهال وویل د اسلام دین پر اساس باید د ښځو او نارینه وو ترمنځ هیڅ توپیر نه وي او له همدې کبله باید په ورزشي ستودیومونو کې د ښځو حضور ته اجازه ورکړل شي. فریبا ظاهر جزئیات ورکوي.
په ایران کې له 9 کلونو راهیسې، یعنی د 1990 کال اسلامي انقلاب را په دې خوا، ښځې ورزشي سټډیمونو ته له ورتلو منع دي. د ایران ولسمشر اوس په دې اړه پوښتنه راپورته کړې چې ولې ښځو ته اجازه نه ده ورکړل سوې. حسن روحانی تیره ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو پر مهال وویل د ایران ښځې د سپورټ په برخه کې فعالې دي او بریالیتوبونه هم لري. روحانی دغه ورځ وویل آیا د لوبو له لیدو څخه او یا لوبغاړو ته له ورتګ څخه د ښځو منع کول اسلام ته خدمت کول دي؟ ولسمشر روحانی زیاته کړه ایرانی دینی عالمانو له دې کبله دغه ممانعت وضع کړی و چې ښځې باید په سټډیومونو کې د نارینه و هغه اوازونه ونوري چې د یو بل ټیمونو او د یو بل پلویانو ته شکنځل کوي. خو ولسمشر روحانی وایي ښځې باید د نارینه و د بې حیایي او شکنځلو له کبله سزا ونه ویني. د روحانی په خبره رښتونه اسلام په ټولنو کې د ښځو ګډون نه منع کوي. اسلام دا نه دی ویلی چې ښځې باید په کور کې ووسي، بلکې وایي چې هغوی کولی سي د حجاب په مراتبولو سره په ټولنیزو چارو کې راڅرګندې سي. د ایران ولسمشر وړاندیز وکړ چې د ښځو سپورټي لوبې باید په ټلویزیونونو کې هم خپرې سي. د ولسمشر روحانی دا څرګندونې درې میاشتې وروسته لاغه وسوې چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر ویلی و چې د ایران ولسمشر ډاډ ورکړی چې هیواد به یې ښځو ته د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي.
د ایران د تحولاتو په هکله بل ریپورت هم لرو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر به په واشنگتن کې له خپل امریکایي سیال او نورو چارواکو سره په کتنو کې چې نن یې پیلوي، تر ډیره د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اتومي تړونه د امریکا د وتلو او پر تهران د واشنگتن لخوا د نویو بندیزونو پر عواقبو خبرې وکړي. د جرمني په ګډون د دغه تړون نور اروپایي لاسلیک کوونکي هیوادونه هڅه کوي چې دغه اټومي تړون وساتي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس بنن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره وګوري. له دواړو چارواکو سره د ماس خبرې به تر ډیره د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا د وتلو پر عواقبو څرخي. دغه کتنې دوه ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې متحدو ایالتونو ژمنه وکړه چې پر تهران به دومره سخت بندیزونه ولګوي چې په تاریخ کې نه دي لګول شوي. د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته جرمني، فرانسې او بریتانیا چې د دې تړون درې نور اروپایي لاسلیک کوونکي او د امریکا نږدې متحدین دي هڅه کوي چې دغه تړون چې له مخې د ایران د اټومي فعالیتونو د بندېدو په بدل کې پر تهران بندیزونه لرې شوي وو وژغوري. د دې تړون دوه نور لاسلیک کوونکي چین او روسیه هم د هغه د ساتلو غوښتونکي دي. په خپله ایران بیا ویلي چې له دغه تړونه یوازې د اروپایي ټولنې سیاسي ملاتړ کافي نه دی، بلکې باید تهران ته دا ډاډ ورکړل شي چې ګټې به یې خوندي کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د سیشن بی پورز د امریکا د کانګرس له استازو سره په کتنه کې وویل چې جرمني او همداشان اروپا کلکه اراده لري چې د دغه تړون د ژغورلو او هم په هغه کې د ایران د ساتلو لپاره هر هغه څه چې التیایی وي ترسره کړي. ماس ټینګار وکړ چې دغه دریزه د خپلو امنیتي ګټو په خاطر غوره کړی دی. د هغه فرانسوي سیال د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان نن وویل چې پاریس به سره له دې چې ښایي د بالاستیک توغندو د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نفوذ د مخنیوي په برخو کې له واشنګټن سره موافق وي، خو د دغه تړون د ساتلو لپاره هم هڅو ته دوام ورکوي. لودریان د فرانسې له انټر راډیو سره په مرکه کې وویل چې موږ له دغه میتود سره مخالف یو، ځکه دغه ډول بندیزونه به چې پر ایران لګول کیږي له خبرو یا ډیالوګ سره مرسته ونه کړي، بلکې برعکس به په دې هیواد کې محافظه کاران پیاوړي او ولسمشر روحاني به چې د خبرو غوښتونکي و کمزورې کړي. هغه زیاته کړه چې دغه دریز به بالاخره سیمه له هغې چې نن ده لا خطرناکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه پر ورځ په خپل وینا کې په سوریه، لبنان او یمن کې له وسلوالو ډلو د ملاتړ د ختمولو په ګډون له تهران سره د نوي تړون لپاره یو لړ شرطونه کېښودل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم نن سی این این تلویزیون ته وویل چې په ایران کې د رژیم بدلول په اوس وخت کې د امریکا د ادارې د پالیسۍ یوه برخه نه ده. بولټن دغه راز ډاډ څرګند کړ چې اروپایي هیوادونه به بالاخره د ایران په وړاندې د امریکا له پریکړې سره یو ځای شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې د ایران په اړه د پومپیو څرګندونې نادرستې او هغه د زړو خیالاتو محصول وبللې.
ازادي خبری مجله اوري.
درنو اوریدونکو، د خبری مجلې په وروستیو شیبو کې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه وړاندې کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم صدیق الله فدایی دی او تاسو ته نن د جرمنی د منشن د ښار نه مخاطب یم. زما د نن د پیغام موضوع جهاد او د جهاد تعریف دی. ورونو او دوستانو، جهاد یو کلمه ده چې هغه د اعلا د کلمۃ الله دپاره د بهرني تجاوزګرو په مقابل کې د مقاومت دپاره ده او د ولسونو د خلاصون د پاره ده. لیکن ډیر کسان د دغه جهاد نه یو سوی تعبیر کوي او لګیا دي د بیګناه انسانانو په قتل او د هغوی په وجلو باندې لاس پوری کوي. دا د جهاد معنا نه ده. جهاد باید یوه نتیجه ولري چې د هغې نتیجه د اسلامي امت د پاره ښېګڼه، وسعت او پرمختیاوی. دغه کارونه چې نن موږ کوو چې بیګنا انسانان په مسجدو کې په بوم کې الوزو، دی ته په هیڅ وخت کې جهاد نه ویل کیږي. دا کسان د کفر مطلق نمایندگان دي. دغه کسان که په دې باندې گمراه شوي او تاویل کوي، زه ورته د یو مسلمان په توګه باندې توصیه کوم چې ورونو خپل تفکر صحیح کړي. دا جهاد نه دی، دا یو د جهاد د کلمې نه یو سوء استفاده کول دی. او هغه کسان چې د رمضان په مبارکه میاشت کې بیګناه انسانان په جمعاتو کې، په مارکیټو کې، په ازارو بازارو کې وجني او د هغوی په وجنه باندې لاس پوری کوي. دوی د اسلام په معنا نه دی پوه شوي. دوی باید ځان د اسلام په معنا پوه کړي او پس د هغې نه د جهاد فتواګانې ورکړي. او د فتوا د پاره مراجع شته دی، ځایونه شته دی، علمي کدرونه شته دی. هغوی باید په دې باندې پیاوړی بحث وکړي. دا قتال دی، دا فساد دی، دا د مسلمانانو په منځ کې ویره اچول دي او فقط د مسلمان امت د بدنامۍ او د هغوی د ناامنۍ سبب ګرځېږي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
درنو اوریدونکو، د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونې په اوریدو سره پښتو ماخمنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. د استودیو ساعت ښیي چې روژه ماتې ته تقریبا 25 دقیقې پاتې دي. تاسو ته ښه روژه ماتې غواړو. په بله خبری مجله کې فرشته نگالو تاسو سره ده.